یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د آزری رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ: په پنجشیر کې له دوو خواوو شدیده جګړه روانه ده. په غزنی کې خلک وایي د وروستیو وختونو ماینونو ډیرو کسانو ته مرجوب دي اړولي دي.
وز لازم ماین والی هم دوه مې پښې له لاسه ورکړي، یو لاس ده، دواړه سترګې مې نه ویني.
ملګري ملتونه له افغانستان سره د بشري مرستو په اړه کنفرانس جوړوي. د نورستان اوسیدونکي د پارون اسد آباد پر سړک د درېدلې کار د بیا پیلېدو غوښتونکي دي.
واوره نه تلل وخت مې دي کېږي، هوا یخي دي، نو دا چې بند پاتې شي نو د خلکو رفت آمد به ډېر مشکل شي.
د هلمند مشهور سندرغاړی حبیب الله شباب وایي نور سندرې نه وایي.
زه به چې په دې طریقې هم سندرې نورمندانو نه شي ویلی او نه هم موسیقي ته اجازه ورکړي.
د سپین بولدک او چمن ترمنځ د افغانانو تګ راتګ کم شوی دی.
پوجنې لکې هلته وي تاجب یو نه لکې، مطلب د کندهار او د بولدک د دې سیمې پر تذکره باندې راځي. د دې خوا اوریجنل شناخت کارت دی، دا خوا تذکره ده.
د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه احمد تکلی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د هم د خبرونو سرټکی: ملګری ملتونه به د افغانستان لپاره د چندې د ټولولو د یو مهم کنفرانس کوربه وي. امرالله صالح وایي چې له هېواده نه دی وتلی او استرالیا او نیوزیلند د کورونا وایرس د مواردو د زیاتېدو خبر ورکوي. بشپړ خبرونه. ملګری ملتونه په پام کې لري چې د سپتمبر پر 14مه د افغانستان لپاره د چندې د ټولولو یو پراخ کنفرانس راوبولي. په دې کنفرانس کې چې په ژنیو کې جوړیږي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم برخه اخلي او تمه ده چې په افغانستان کې د بشري بحران پر پراخېدو هم بحثونه پکې وشي. د ملګرو ملتونو ویاند ستیفان دوجاریک پرون په یو بیان کې ویل چې دا کنفرانس له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو د عملیاتو د دوام لپاره د مالی مرستو د جلبولو په مقصد را بلل شوی. له دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری ویاند بابر بلوچ له نړیوالو غوښتنه وکړه چې خپل تمرکز له افغانستان او افغانانو څخه بلې خواته ونه اړوي. د بلوچ په وینا پر روان میلادي کال کې له شپږو لکو زیات افغانان په بېلابېلو دلایلو بې ځایه شوي چې په سلو کې اتیا یې ښځې او ماشومان دي. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران د خلیج هیوادونو ته ځي څو له افغانستانه د بهرنیو وګړو او افغانانو د وتلو په چاره کې د مرستې په خاطر له دې هیوادونو څخه مننه وکړي. انتوني بلینکن تیر ماښام په واشنګټن کې خبریالانو ته ویل چې په دوها کې به له افغانانو او قطري چارواکو سره وګوري.
زه دوهې ته روان یم او هلته به له قطري مشرانو سره وګورم څو د خلکو د رایستلو په هڅو کې د مرستو په خاطر له هغو ژوره مننه وکړم. له افغان همکارانو او په کابل کې د امریکا د سفارت له کارکوونکو سره به هم ووینم چې اوس مهال په دوحه کې خوندي دي.
ښاغلی بلنکن وویل چې له قطر وروسته به د جرمني رامشتاین هوایي اډې ته ولاړ شي او له افغانانو سره به وګوري، او بیا به د هغو څه باندې شلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره په انلاین غونډه کې ګډون وکړي چې له افغانستانه د زرګونو کسانو د رایستلو او ځای پر ځای کولو په عملیاتو کې ښکیل دي. د راپورونو له مخې د امریکا دفاع وزیر هم پلان لري چې راتلونکې اونۍ د خلیج هیوادونو ته سفر وکړي. پنټاګون پرون په یو بیان کې وویل چې لویټ آستن به سعودي عربستان، قطر، بحرین او کویت ته د سفر پر مهال له افغانستانه د خلکو د ایستلو په عملیاتو کې د مرستې په خاطر د دې هیوادونو مننه وکړي. په پنجشیر کې د مقاومت د جبهې یو مشر پخوانی مرستیال ولسمشر امرالله صالح هغه ګنګوسې ردوي چې ګنې دی له افغانستانه وتلی. ښاغلی صالح په یو ویډیوي پیغام کې چې تېره شپه څو رسنیو خپور کړ وویل:
هغه راپورونه چې زه له خپل هیواد څخه وتلی یم او له افغانستانه بهر یم د دشمن تبلیغات دي. سخت حالت دی. موږ د القاعده، تروریستانو، طالبانو او د پاکستان د ملاتړو تر تهاجم لاندې یو، خو د خپل هیواد دفاع مو کړې ده.
ښاغلی صالح تایید کړه چې د تیرو څو ورځو په جګړو کې د مقاومت د جبهې وسلوالو او طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. وسلوالو طالبانو دریو نه مخکې له پنځیر پرته د افغانستان پر ټولو ولایتونو ولکټینګ کړه. د امریکا مرستیال ولسمشر کمالا هاریس افغان کډوالو ته د ځای ورکولو په خاطر د کسغو مننه کړې. د میرمن هاریس دفتر پرون په یو بیان کې ویل چې د ولسمشر مرستیالې د کسغو له ولسمشرې ویوسا عثماني سره په ټلیفوني خبرو کې له افغانستانه د خلکو د رایستلو له هڅو سره د کسغو د مرستې په خاطر مننه وکړه. د بیان له مخې میرمن هاریس هغو افغانانو ته چې ژوند یې په افغانستان کې په خطر کې و د موقتي ځای ورکولو په خاطر د کسغو د ونډې ستاینه وکړه. د ولسمشرې عثماني دفتر هم په یو بیان کې ویلي چې کمالا هاریس په دې برخه کې د کاسوو د همکارۍ او سخاوت ستاینه کړې. کاسوو منلې ده چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته نږدې 2000 افغانانو ته چې په افغانستان کې تر ګواښ لاندې وو متحدو ایالتونو ته د دوی د تګ د قانوني مراحلو تر بشپړېدو پورې ځای ورکړي. لازادې راډیو خبرونه اورئ. په استرالیا او نیوزیلند کې د کووید 19 د مواردو زیاتېدل ښیي چې دا هیوادونه د دې ناروغۍ د نوې دلتا بڼې پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له ستونزو سره لاس ګرېوان دي. استرالیا چې د کورونا وایرس د خطرناکې څپې د مخنیوي لپاره مبارزه کوي نن د څه باندې 1.5 نویو مواردو او نیوزیلند په تیرو شپږو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره په کووید 19 ناروغۍ د اخته کېدو له کبله د یوه کس د مړینې راپور ورکړی. استرالیا او نیوزیلند چې د کورونا د مخنیوي په برخه کې اغېزمن اقدامات کړي وو له څو اونیو راهیسې له دې ویروس سره لاس ګرېوان دي. استرالیایي چارواکو خبرداری ورکړی چې ښایي د نویو مواردو په ورځني شمیر کې نور زیاتوالی هم راشي او له خلکو یې غوښتي دي چې ځانونه واکسین کړي. خو په نیوزیلند کې بیا د روغتیا مسؤولو چارواکو ویلي دي چې د یوه کس له مړینې سره سره د کورونا خطرناکې دلتا بڼې د مخنیوي نښې نښانې لیدل کېږي. او د نیوزیلند صدر اعظم جسیندا اردن د دې هیواد د تروریزم ضد قوانینو کې د بدلونونو ژمنه کړې دا وروسته له هغه چې د اوکلند په یو بازار کې په یوه تروریستي حمله کې اوه کسان ټپیان شول. صدر اعظم نن د دې برید په اړه د جزئیاتو د څرګندونو پر مهال وویل دا به د هغه قانون پر تصویب کار وکړي چې دا مهال په پارلمان کې تر غور لاندې دی او له مخې به یې تروریستي حملې شدید جرم وګڼل شي. میرمن اردن زیاته کړه چې هڅه به وکړي دا قانون د دې میاشتې تر پایه تصویب شي. یو سریلانکایي وګړي چې په 2011 کال کې نیوزیلند ته تللی و او د داعش ډلې له افراطي نظریاتو په تړاو له 2016 کال راهیسې تر څار لاندې و پرون د چړې په ګزارونو اووه کسان ټپیان کړل. دای وروسته د پولیسو په ډزو ووژل شو. دا و خبرونه چې له ازادۍ راډیو مو واورېدل.
خبرونه مو واوریدل. د اسری رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. ملګری ملتونه وای د سپتمبر په 14مه به په جنیوا کې د افغانستان لپاره د بسپنې ټولولو یو کانفرنس جوړ کړي چې په دې هیواد کې د بشری مرستو د کمی ستونزه هوار شي. بلی خواته د رویټرز خبري اژانس د امریکا د کانګرس د ځینو سرچینو له قوله ویلي امکان لري چې د امریکا کانګرس د ملګرو ملتونو نور حقوقو سازمانونو لپاره چې په افغانستان کې بشري مرستې رسوي مالی مرستې برابر کړي. خو دا مهال د دې چانس نشته چې امریکا دې په مستقیم ډول د طالبانو په مشرۍ د افغانستان له حکومت سره بشري مرستې وکړي. د دې موضوع نور حال اجمل اندرا کوي.
ملګری ملتونه په پام کې لري د سپتمبر په 14مه د افغانستان لپاره د بسپنې ټولولو یو پراخ کانفرنس راوبولي. په جنیوا کې به په دغه کانفرنس کې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم پکې برخه اخلي په افغانستان کې د بشري بحران پر پراخېدو هم بحث وشي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفان دوجارک پرون په یو اعلامیه کې وویل دغه کانفرنس د بودیجې د زیاتولو لپاره رابلل شوی چې د ژغورنې بشردوستانه عملیات دوام ومومي. تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ ویان بابر بلوچ لنړۍ غوښتنه وکړه چې له افغانانو او له افغانستان نه خپل تمرکز بلې خواته ونړوي. د ده په وینا روان میلادي کال تر شپږ لکو زیات افغانان په بېلابېلو دلایلو بې ځایه شوي چې 80% یې ښځې او ماشومان دي. بلخوا رپورټونه د امریکا د کانګرس د ځینو سرچینو په حواله وایي چې د امریکا کانګرس خی د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارو په شمول یو شمېر نړیوال سازمانونه تمویل کړي چې په افغانستان کې بشري مرستې ورسي. خو د دې سرچینو په وینا دم کړی عملاً د دې چانس نه لیدل کېږي چې امریکا دې د طالبانو په مشرۍ له نوي حکومت سره مالي مرستې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونه په 2001 کال کې د طالبانو د پخواني نظام له نسکورېدو وروسته په امنیتي، دفاعي او ملکي برخو کې د افغانستان د دولت لوی مالي ملاتړی هیواد و او په دې برخه کې شاوخوا 130 میلیارد ډالر د افغانستان په امنیت، حکومتولۍ، پراختیایي پروژو او بشري مرستو د امریکا لخوا لګول شوي. د رویټرز خبري اژانس د امریکا په کانګرس کې ډیموکرات استازو ته له نږدې سرچینو چې دا مهال د دې هیواد د کانګرس په دواړو خونو کنټرول لري او همدارنګه د جمهوري غوښتونکو استازو د همکارانو په حواله رپورټ ورکړی چې د امریکا د کانګرس غړي په دې نږدې باورې دي چې په افغانستان کې دننه کورنیو بې ځایه شوو کډوالو او مهاجرو ته بشري مرستې برابرې کړي، خو خپله د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره لږ تر لږه د اوس لپاره د مالي مرستې اراده نشته. رویټرز د امریکا د سنا د یو لوړپوړي همکار له خولې ویلي دا به ستونزمنه وي چې د کانګرس غړي د داسې یو څه په ترسره کولو قانع شي چې هغه دې د طالبانو له حکومت سره مرسته وګڼل شي. د جمهوري غوښتونکو د یوې سرچینې په حواله هم رویټرز ویلي چې د امریکا کانګرس کې جمهوري غوښتونکي استازي به داسې هیڅ طرحې ملاتړ ونه کړي چې له لارې یې طالبانو ته پیسې ورکول شي. دې سرچینې همدارنګه ټینګار کړی دی چې دوی به تر هغې افغانستان کې نوي حکومت سره مرسته ونه کړي څو چې امریکایان او هغه افغانان چې امریکایانو سره یې کار کړی له افغانستان څخه د خوندي وتلو اجازه او اسانتیا ترلاسه نه کړي. پر امریکا سربیره یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو هم داسې نښینې خاني ښودلې چې ښایي د بشري مرستو د نړیوالو سازمانونو له لارې افغانستان کې خپلو بشري کومکونو ته دوام ورکړي، خو دمګړۍ په لویدیځ کې داسې څه اراده نشته چې په مستقیمه توګه د په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د نوي رامنځته کېدونکي حکومت سره مرسته وشي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان هڅه کوي د یوې وسلوالې ډلې څخه ورو ورو په یو حکومت بدل شي چې په دې صورت کې به افغانانو ته د تعلیم، روغتیا، حکومتولۍ او نورو برخو کې د خدمتونو د رسولو مسؤلیت ولري. افغانستان کې چې لا د مخه د جګړو، کورنۍ بې ځایه کېدلو او وچکالۍ له کبله پکې میلیونونه وګړي د لوږې او بې وسلۍ له بحران سره مخ وو، وروستي سیاسي او نظامي بدلونونو پکې بشري بحران نور هم پراخ کړی او د هغه کسانو شمېر په چټکۍ لوړ شوی چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
نن د ماسپښین له دوو تر درو بجو په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي او له افغانستان سره په مرستو خبرې کوو. ترشنا اسمان لاندې خبرونه مه هیروي. نن ماسپښین له دوو تر درو بجو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
طالبان وای د پنجشیر مرکز ته نږدې شوي دي، خو د مقاومت جبهه دا اداره دوي او وایي هلته د طالبانو بریدونه په شا تمبول دي. د طالب چارواکو له قوله دا ولایت یې له ټولو خواوو محاصره کړی او ژر به یې په بشپړ ډول ونیسي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړی احمد واثق ازادي راډیو ته وایي
د پنشیر په اړه باندې وروستي معلومات دا دي مجاهدینو په ټولو ساحو کې پرمختګ کړی دی او له څلور طرفه څخه د ولایت مرکز ته مجاهدین را لنډ شوي دي او مجاهدین بیا هم کوشش کوي د خپل عملیات ډېر سوکه روان کړي دي تر څو ملکي خلکو ته زیان وانه وړي او طلب ته رسېږي. په دې خاطر باندې ډېر سوکه روان دي.
خو په پنشیر کې د مقاومت جبهه مشر احمد مسعود وایي هیڅ کله له مبارزې لاس نه اخلي او د دې جبهې ځینې نور غړي د طالبانو ادعاوې ردوي او وایي چې طالبانو چندان پرمختګ نه دی کړی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم اقتصادي خبرونه واورئ.
په کابل کې د شاهزاده سرای فعالیت نن بیرته پیل شو. د صرافانو ټولنې لخوا په خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې شاهزاده سرای ورسره په ټول افغانستان کې د صرافانو فعالیت بیرته پیل شوی دی. په دې اعلامیه کې د غشان ویل شوی چې شاهزاده سرای د افغانستان مرکزی بانک سره په همغږۍ دغه ګام پورته کړی. شاهزاده سرای ورسره نور ټول بانکي خدمات له تیرو درې اونیو راهیسې هغه مهال چې طالبانو کابل ونیو په ټپه دلیدلی و چې لامل یې خلکو ته ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا شوې وې. د وستنو نند پیسو نړیوال شبکې تیر ورځ اعلان وکړ چې دوی په افغانستان کې خپل فعالیت بیرته سره پیل کړ. د پیسو د لیک دغه نړیوال شبکې تیر ورځ په وی اعلان کې وویل چې دوی له افغانستان سره خپل فعالیت بیرته په عادي ډول پیل کړی دی. د دې شبکې د معلوماتو لمخې په تیر درې اونۍ کې له افغانستان سره د دې شبکې فعالیت د نه کولو له امله هغه افغانان چې غوښتل یې د خپل سوداګرۍ په موخه له دې شبکې پیسې ولګدوي په میلیونونو ډالره زیان لیدلی. د پیسو د لیک نړیوالې دغه شبکې شاوخوا درې اونۍ وړاندې هغه مهال خپل فعالیت په افغانستان کې ودروه چې طالبانو د کابل په ګډون د افغانستان ډیری ولایتونه ونیول، او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر واتی افغانۍ شپېته پوله، یو ایرو یو سل یو افغانۍ نوي پوله، یو انګلیسي پونډ یو سل اوولس افغانۍ، یو سعودي ریال دوه ویشت افغانۍ پنځوس پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ شپاړس پوله، زر هندي روپۍ یوولس سوه افغانۍ، او زر پاکستاني روپۍ پنځه سوه درویشت افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. د غزنی د روغتیا سیمه ایز چارواکي وایي ویر لري چې دلته به د روغتیا په برخه کې ناورین رامنځته شي. دوی وایي د دغه ناورین لامل د نظام بدلون او ورسره د مرستو کموالی دی. له بلې خوا په غزنی کې خلک وایي چې په وروستیو کې د ایښودل شویو ماینونو له کبله د خلکو مرګ ژوبلې زیاتې شوې دي.
وز زازو ماین والی هم دوه مې پښې له لاسه ورکړي، یو لاس ده، دواړه سترګې مې نه ویني، یوه مې ګرده له لاسه ورکړي. یعنې دا فکر وکړه زه له دغه سپوخت له سره د زړه تر سره شکېدلی یم. دغه ډېره غټه ضربه ده چې ما ته رسېده.
دا سلیم دی چې پنځه کاله وړاندې د طالبانو په مین چاودنه کې ټپي شوی او د بدن ډېرې غړي له لاسه ورکړي دي. دا یوازې سلیم نه، بلکې په غزنی ولایت کې د سلیم په رنګ په سلګونه کسان دي چې مین چاودنو ورڅخه د بدن غړي جلا کړي، خو د ښځو او ماشومانو په ګډون په سلګونو نور کسانې وژلي هم دي. د دغه ماینونو ډېرې برخې په دا وروستیو کې طالبانو خخ کړي دي چې د غزنی اوسیدونکي اوس د ایستلو غوښتنه کوي. دوی وایي طالبان دې بیرته هغه سیمې له ماینونو پاکې کړي چې د جګړو په وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې خخ کړي وو. که څه هم چې کره شمېرې نه ښیي، خو په غزنی کې د عامې روغتیا چارواکي وایي د امنیتي سرتیرو تر څنګ په سوونو ملکي کسانو ته په تیرو څوارلسو کالو کې د دغه ماینونو له امله مرګ ژوبله اوښتې ده. احمد د غزنی ښار اوسیدونکی دی. دی وایي ډېرې داسې پېښې لیدلې دي چې دغه ماینونو ولسي خلک قرباني کړي دي. دی هم د دغه ماینونو د ایستلو غوښتنه کوي.
په غزنی ښار کې زه خپل دوستان هم پېژنم او داسې نور خلک هم پېژنم. دا ماینونه برابر سوی د خپل ژوند، حتی د خپل خلاص سوی د خپل لاس خپل پښې له لاسه کولی دی. موږ غوښتنه ده دا زر تر زره باید ټوله کې ځکه سي خلک تګ و راتګ وکړي. د شاوخوا کې
د غزنی اوسیدونکي دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تقریبا طالبان پر ټول افغانستان حاکم شوي. عبدالصبور هم وایي اوس دغه ماینونو د پاتې کېدو هیڅ اړتیا نشته.
د نورستان اوسیدونکي وایي په پخوانی حکومت کې د اسرآباد او پارون ترمنځ د سړک پر جوړولو کار روانو، خو له کومې ورځې چې کابل او پارون د طالبانو تر واک لاندې راغلي پر دې سړک کارونه په ټپه ولاړ دي. خلک له طالب چارواکو غواړي چې د پارون اسرآباد او په نورو نیمګړو پاتو پروژو ژر کار پیل کړي. د دې موضوع تفصیل واوري.
مولوی کریم الله د نورستان مرکز پارون د قومي شورا مشر دی. وایي ولایت ته له کونړ غزیدلې سړک تنګ او په بد حالت کې پروت دی، او د دې سړک د جوړولو او قیر کولو لپاره په تیر حکومت کې له تیرو څلورو کالو کار روانو. د هغه پر خبره چې د طالبانو د حکومت راتلو سره یاد کارونه په ټپه ولاړ دي.
کار ځنډېدلې دی چې ځینې ځایونو کې پلچکونه جوړ شوي دي، ځینې ځایونو کې تیږه مات شوي دي، هغه پلچک سر ته رسېدلی نه دي. واوره نه تللو وخت نږدې کېږي، هوا یخي دي، نو دا چې داسې بند پات شي نو د خلکو رفت آمد به ډېر مشکل شي. خاص کر مریضان دي چې سودا راتلل کېدای شي بند شي. ځینې ځایونو کې ډېر تخریب شوي دي، هغه تخریب کار هم داسې زیات زیات پرېښودل شوي دي. نو جدي پاملرنه وکړي چې سړک کار بېرته شروع شي نو دا به ښه.
مولوی کریم الله او نور نورستانیان وایي د یاد سړک په وسیله دوه ولایتونه سره نښلول کیږي، او څومره چې زر کېدی شي باید د آبادۍ چارې بیرته پیل شي څو خلک له ورپېخو ستونزو وژغورل شي. دوی زیاتوي چې په ولایت کې د پارون اسدآباد د سرک په څیر نورې زیاتې پروژې نیمګړې پاتې دي او باید چې د بشپړېدو لپاره طالبان مټې رابډ وهي. خو په نورستان کې چارواکي بیا وایي چې د پارون اسدآباد سرک ساختماني شرکت سره اړیکې نیولې او هغوی ورته ډاډ ورکړی چې د بانکونو پرانیستل کېدو سره به بیرته خپل کارونه پیل کړي. د نورستان والی ویان سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
هغه څوک چې دغه پروژه پر مخ بیایي هغوی هم دغه خیال دی چې کله بانکونه آزاد شي نو هغې نه پس به مونږ کار شروع کوو او دغه سرک کار به انشاءالله ډیر عاجل شروع شي. او بل د نورستان ولایت مرکز نه کوم سرک چې شروع و شرقي نورستان سره نخلوي نو دغه سرک پروژه هم انشاءالله ډیر زر په شروع کېدو دی.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لرې پروت غرانې ولایت دی چې اوس هم د سرکونو د نشتوالي له امله یې ولسوالۍ له مرکز جلا پرتې دي او د نشتوالي په وجه یې خلک ستونزې ګالي. د پارون اسدآباد سرک چې ټول 112 کیلومتره اوږدوالی لري له دې جملې یې په شاوخوا 23 کیلومتره سرک د تیر حکومت لخوا کار پیل شوی و چې په کې ګڼ استنادي دیوالونه پلچکونه او نور شیان جوړ شوي او یو اندازه سرک هم قیر کولو ته چمتو شوی و. د نورستانیانو پر خبره چې که زر د سرک چارې بیرته پیل نشي نو د یخنۍ موسم او واورو پیل کېدو سره به یې کارونه راتلونکي کال ته وځنډېږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د طالبانو لخوا پر موسیقي د بندیز لویری د هلمند یو مشهور سندرغاړي سندری ویل پریشی او اوس دکانداری کوي. حبیب الله شباب چې د تیرو 1400 کلونو راهیسې سندری وای په هلمند او کندهار کې د یو محلي سندرغاړي په توګه شهرت لري. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
حبیب الله شباب په تیرو دوو اونیو کې د موسیقي د آلاتو او سندرو ویلو تمرین دی کړی. هغه د هلمند د مرکز لشکرګاه په یوه څنډه کې دوکانداری کوي. ښاغلی شباب وایي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته یې سندرې ویل پرېښي دي.
کله چې د اسلامي امارت حکومت منځته راغلی نو ماته هیڅ هم نه وی ویل چې سندرې ووایي او یا یې مه وایي. خپل د ځانه سره مې خپله دا قضاوت وکړي چې زه باید نور سندرې ونه وایم ځکه چې په دې طریقې هم سندرې هنرمندانو نه شوی ویلی او نه هم موسیقۍ ته اجازه وه. نو په دې اساس باندې مې سندرې پرېښودې. اجازه خو زه فکر نه کوم چورته وردی کې ولې تیر تاریخ هم زه سنگین کې یو نو موسیقي بیخي مطلق نه و.
حبیب الله شباب د تیرو 1400 کلونو راهیسی سندری وایي. هغه په هلمند او کندهار کې د یو محلي سندرغاړي په توګه شهرت لري. نوموړی شاوخوا 11 کال مخکې د ستاره افغان په نوم د یوې تلویزیوني شبکې په هنري روزنیز پروګرام کې د خلکو په منځ کې شهرت ترلاسه کړ او په ملي موسیقي کې خپل لومړنی سندره ثبت کړه. حبیب الله شباب وایي لدی ورسته غواړي ل موسیقي پرته ناتونه او اسلامي تراني وایي.
غوښتنه مې د اسلامي امارت د مشرتابه څخه او د دې څخه دا ده لکه څنګه چې په جمهوریت کې و هنر زموږ زمينه مسايده و په دغه د دې په امارت کې موږ ته وخت راکې د ناتو په برخه کې د ترانو په برخه کې بدون د سازو څخه چې موږ په دغه برخه کې هم کار وکړو او داسې یو استودیو داسې یو مایکونه چې په واکې راته راکې چې موږ د هیواد په سطح باندې د دې ترانې جوړې کړو چې هغه یو معیاري ترانې وي او یو معیاري شی وي. نو بیا به موږ په دغه برخه کې هم د دې ترانو او د دې ناتونو نتیا کلامونو او همدونو په برخه کې هم پیشرفت کوو او هم پر مخ باندې ځو.
طالبان د اگست په 15مه د کابل تر نیول کېدو وروسته پر افغانستان واکمن شول. د دوی تر حاکمیت وروسته په تلویزیونی شبکو کې موسیقي محدوده او په ملي تلویزیون کې په بشپړ توګه بند شوې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل لومړني کانفرنس کې وویل چې موسیقي د اسلام له نظره حرام ده او دوی کوشش کوي چې هنرمندان قانع کړي ترڅو خپل مسلک تغیر کړي. د زبیح الله مجاهد دا څرګندونو ته یو شمیر افغان هنرمندانو عکس العمل ښکاره کړی. د افغانستان نامتو سندرغاړي آریانا سعید د ازادي راډیو سره په وروستیو څرګندونو کې ویلي و چې دا به د هیواد بهر سندرو ویلو ته دوام ورکړي او په دغه ډول شرایطو کې افغانستان ته د بیرته راتګ هیله نه لري.
بم اوریدل چې په کندهار کې مشهور سندرغاړی حبیب الله شباب وایي چې نور سندرې نه وایي ځکه چې نشي ویلی. چمن ته د افغان وګړو د تک شمیر کم شوی دی. په وروستیو کې د طالبانو لخوا پر افغانستان د ولکې تر ټینګېدو وروسته نورو هیوادونو ته د افغان وګړو تک هم زیات شوی دی. تفصیل د ازادۍ راډیو د مشال څانګې د خبریال په راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د راتلو وروسته ډېری افغانان د بلوچستان د سرحدي ښار چمن د لارې و پاکستان ته داخل شوي دي او تېره اونۍ هر ورځ د 30 څخه 40 زره پورې کسان و چمن ته راتلل. خو اوس د افغانستان بیا په خاصه توګه د شمالي برخو څخه د افغانانو و چمن ته د راتلو لړۍ بنده شوې ده. په دې اړه په چمن کې یو موټروان حضرت علي وایي چې د طالبانو د لوري یوازې د کندهار او بولدک و خلکو ته و پاکستان ته د راتلو اجازه ورکول کېږي.
خلک خو بالکل بند دي، فوجه نه لکه هلته وایي، طالب یو نه لکه مطلب د کندهار او د بولدک دې سیمې پر تذکره باندې راځي. د دې خاورې ژنر شناخت کارت دی، دا خو تذکره ده. او پاتې سو دا نور خلک چې کوم د ایراد او د کابل او د شمال د دې خلک چې دا بالکل نسره کړل. او د دې خوا چې مطلب کوم د کوچو د پښین او د دې کوم ځلې خلک چې دا خوا ته نسره وشتل، موږ په دابستان کې وړل خو هغه چې ول کوم یو هفته چانس ورکړي چې دا خلک ډېر تنگ سول دوري. افغانستان حالات خراب فلو زکه داخل ته چانس ورکی زنان او مشمان دا ګرد روانو ودی خو د سر د بخلاص ووز دا جدي بالکل بند کړی دي. په خوا باندې دون رښتې جګز دون زین نس چې سړی کې ودی.
په لغړی ته د بلوچستان په سره د شهر چمن کې ډېر افغانان په یو کیم کې سره یو ځای شوی دي. په کیم کې زیاتره هغه افغانان دي چې خپل خپلوان لا وسم د پولی هغه غاړی ته یعنی په سپین بولدک کې پاتې دي او دوی د خپل خپلوان په انتظار په چمن کې د مرستو په تمه ناشتي. په دې ترڅ کې چې مکله و دغه کیم ته سترګې ورښکاره کړې نو ځینو بې وسو او لاچارو مېرمنو خپل مشکلات څه په داسې ټکو کې راته بیان کړل.
جنګو کاروبار نه دغه سره لو په طالبانو جنګو د حکومت سره نه پریزي کړو چې کاروبار نه چې کار نه څه بخوري کورنم ټول کورنم خلاګان وو ولا چا ور ورته کوچا وو څه جوړه و تخلیل د قندوز نه چا کړې پری خوځلې
بل ډک ډک کورنم پری شي جی بل مجبور سرال چار خطا پکرامي جوړ کې ورزو بل خو مټ بیرې نیولې بل خو نه راکې غزي وس نو مو بيسريره نو مو شهر ز خپل کونډه يم شپلې چې ما نه سره دي نیمه شاته پات نیمه راوشتي اوس موږ مجبورې نس خاون لرم څوک ای ډوډي ګولم ولا را کې گئی دا کور کر ډوډي خو گئی دا کور کر ډوډي خو بلا د کور سامان یو جوړ نه جوړ یو خیمه یو فرش یو بيسترې یو جیک چایبر بلا چې تاسو په واسه کې ځخره سره وک
چې له خاج انګوره خطه زه به موږ هم واپس کې خو زه چاینه لرم د ډوډي پیسې ولای کلرو دا ښنيان مې دی ولا ولا کې چاله نه خیمه نه فرش لرو نه فزان چمنګ شاینل رایران چې بزنات شوا چې شپه چې ستار دې خدای دې خدای فنون چې دا کښنه ټول بیماران زغن یخنه
د دې افغانانو په وینا چې په افغانستان کې د طالبانو دراتلو ورسته د دوی لپاره د روزګار دروازې بندي سوي دي چې لامل دوی و پاکستان راتلو تاړ سوي دي. په دې اړه په غوښ سو د مزار شریف څخه راغلی یو شپته کلن کس عبد الله لیتا
پنځلس نفره په خپل کور کې او دا کا مقابل ټول راغلي غریبان دلته پراته دي نه خمیل لري ترپال لري په میدان کې پراته دي ګرمۍ ته یو وړ خو مرسته داسې کوشنۍ کوشنۍ بوجه راوړه دوه ورځې خلاص سو موږ خو بچه داره خلګي نو هم وخوړل اوس دغسې ناست وازه خو د هغو خلکو ښه وه چې هغه څه پیسې درلودې موږ خو داسې غریب خلکو غریبي مو نه چلېده مزدوري مو نه چلېده نو دلته راغلو چا ته مزدوري وکړو مزدوران نه وو کاروبار نه وو نو داسې ټول ناست ول. اول د خدای نه بیا د حکومت پاکستان نه موږ سر لپاره امداد وکي موږ راشه وړه تجناس چې شنهسته کور کې
په دې ترڅ کې مکاله په کوټ کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر د ویان دی مرمن همیر سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې تر اوسه د پاکستان د حکومت له لوري د نوي افغانانو په اړه څه تګلاره نه ده ټاکل شوې چې له امله دوی هیڅ نشي کولی او چې کله د پاکستان د حکومت له لوري څه پریکړه وسي نو د هغه وروسته به دوی په دې ترڅ کې خپل ګامونه پورته کړي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د وفاقي حکومت له لوري په بار بار ویل شوي دي چې پاکستان نور د افغان کډوالو بوج نشي وړلی ځکه چې د چارواکو په وینا په پاکستان کې لاله مخه 1.5 لک افغان کډوال استوګن دي او خپله د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري څو ورځې وړاندې و سرکاري ټلویزیون ته په خپله یوه مرکه کې ویلي وو په کار دي چې نړۍ افغانان بې یاره او مددګاره نه پرېږدي.
د روانې خبرونې په دوام کې د زهرو کاروان پروګرام لرو او په یاد لري چې له 2 تر 3 بجو پورې سرشناس مالنډې خبرونه لرو چې نن پکې له افغانستان سره په بشري مرستو او په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي په باب خبرې کوو. خو